الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران راولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه راواستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د بخون کې لوی سختن په نامه. ګرانو او قدرمنو دوستانو، زموږ تود سلامونه، نیک هیلې او ښې پیرزونې قبولې کړئ. زه زیب شاهین او زما نور ملګري د نن یوې ګنټې مازیګرنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یو. نن یک شنبه یا د اتوار ورځ د 1400 هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې 12 نیټه ده، چې د 1433 هجري قمري کال د جمادی الاول یا درېیمې خور د میاشتې 23 او د 2022 میلادي کال د جنوري له 2 نیټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به د ایران په ټیک څلور، د افغانستان په 15 او د پاکستان په 15 بجې خبرونه اوري، چې پکې له افغانستانه یو خبری رپورټ هم لرو. بیا د سولې، ثبات او امنیت خنډ جوړېدونکو عواملو سره په مقابله کې د هیوادونو نړیوالو ادارو د ذمواره قبلولو ضرورت او اهمیت تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره ته وړاندې کړو. ورپسې به تلپاتې وږمې نومي لړۍ یو بل پروګرام واوري. له دې وروسته به په هنداره پروګرام کې د شهید جنرال قاسم سلیمانی د شهادت د دویمې کلیزې په مناسبت له خپلو قدرمنو میلمنو د پاکستان نامتو دینی عالم علامه عابد حسین شاکری او کارپیژان دی فرحت حسین مهدوی سره وغږیږو. دا وخت په تهران کې د مازیګر 4 بجې دی. اوس هم خبرونه ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. محمد باقر قالیباف تاکید وکړ سردار سلیمانی د هیڅ ابر قدرت او زورور په وړاندې سر ټیټ نه کړو. د ایران سفیر وویل شهید سلیمانی د افغانستان په جهاد کې مثبت او مهم کردار ادا کړ. د ایران مرستیال خارجه وزیر د یمنی او فلسطینی ماشومانو په اړه په بې پامه نیوکه وکړه. او طالبانو د موسیقی او خزو په باره کې نوي محدودیتونه اعلان کړل. اوس هم پوره خبرونه واورئ. د ایران د اسلامي شورا د جرګې مشر وویل جنرال شهید قاسم سلیمانی د هیڅ یو ابر قدرت او زورور په وړاندې سر ټیټ نه کړ، او د هغوی په مقابل کې تر وروستي نفس پورې ټینګ ودرېد او د هغوی پلانونه شنډ کړل. د خانې ملت خبري اجان د رپورټ له مخې محمد باقر قالیباف نن د جرګې په سرګنده غونډه کې د میدان د میړني د اسلام ویاړمن جرنیل د ایران د خلکو او د نړۍ د ټولو مستضعفانو زړه ته رانږدې او د اسلامي انقلاب د پاسدارانو د لښکر د قدس ځواک مخکینی قومندان شهید جنرال قاسم سلیمانی د شهادت د کلیزې پر رسیدو د تسلیت په وړاندې کولو سره وویل د هغه د ژوند بیلابیل اړخونه د هغې لارې او طریقې په بنیاد برابر شوي وو چې امام خمینی رحمت الله علیه له سوچه محمدی صلی الله علیه و علیه وسلم اسلام څخه په خپل دقیقې پوهې سره د ایران ملت ته ورزده کړل. قالیباف کم مثاله اخلاص د خلکو په توانمنیو باندې د زړه اعتقاد او مونږ کولی شو په اصل باندې چې له د تعلقاتو څخه رامنځته شوی چې د بخنه غواړو چې له دینی تعلیماتو څخه رامنځته شوی دی جاور باور لرل د سردار سلیمانی ځینې ځانګړي خصوصیتونه بیان کړل، او وی ویل نن هم د هغه او د شهیدانو ابو مهدی المهندس پشان مخلص و مجاهدینو د وینې په برکت امریکا له سیمې څخه په بشپړه توګه د وتلو په حال کې ده. په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر تاکید وکړ شهید جنرال قاسم سلیمانی د افغانستان په جهاد کې مثبت او مهم کردار ادا کړی و. بہادر امینیان د اسلام د سرلوړی سردار شهید قاسم سلیمانی د دویم کلیزې په درشل کې ل افغان اوا خبره جان سره په مرکه کې وویل ل ترهګری زډلو او د پردیو ل نیواک او شتون سره د مقابلې بیرغوال جنرال قاسم سلیمانی وو چې په دې لړکی زیات کردار ادا کړ او نن د هغه د کوششونو نتیجې ته د رسیدو کتون کیو. په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر زیات کړ په خاصه توګه دا کوشش کوو چې د سیمې خلق د زایش تمنیو او په خاصه توګه د خپل اعتقاداتو په بنیاد خپل حکومتونه په لاسو کې واخلي او دا موضوع په ټوله سیمه کې تعقیبوله او په ډیرو ځایونو کې یو لړ خو پرمختګونو ته هم ورسید. هغه همدارنګ وویل د افغانستان په برخه کې هم هغه شان دا مسله د سردار سلیمانی د یوې ایډیا په توګه باقی پاتې ده چې د دې سیمې خلک د خپلو اعتقاداتو رسوماتو او کلتور په بنیاد د ټولو په مشارکت سره یو نظام رامنځته کړي. امینیان واضح کړه چې تر ټولو مهم خنډ چې تر اوسه د دې کار مخه نیوله امریکا وه، خو د هغې په وتلو سره یو قدم مخ په وړاندې لاړو، خو اوس هم په کار دی داسې کار وشي چې په افغانستان کې د ټولو مشارکت سره یو پراخ بنسټ حکومت جوړ شي. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. د ایران مرستیال خارجه وزیر د یمنی او فلسطینی ماشومانو په اړه په بې پامۍ نیوکه وکړه. د ایران د خارجه وزارت د ایشیا د لویدیځې سیمې د چارو عمومي مدیر او د خارجه وزیر مرستیال په یو ټویټ کې د یمنی او فلسطینی ماشومانو په اړه د نورو هیوادونو په بې پامۍ نیوکه وکړه. د هیڅ نه خبر ایجنس د رپورټ له مخې سید رسول موسوی په خپل ټویټ کې ولیکل د مختلفو هیوادونو له استازیو سره په لیدنو کتنو کې د افغان ماشومانو لپاره له ډېرې زړسواندۍ خبرې کیږي، خو د یمنی او فلسطینی ماشومانو په باره کې نه یوازې خبره نه کوي بلکې له خبرو اترو څخه تیښته کوي. هغه زیاته کړه ماشومان ماشومان دي او انسانیت ټولو ماشومانو ته په پاملرنه کې دی. طالبانو په گاډو موټرو کې د موسیقۍ ممنوعیت او د اذان په وخت د مونځ د اهتمام حکم ورکړ. د طالبانو حکومت ډرایورانو ته سپارښتنه وکړه چې په گاډو موټرو کې دې د موسیقۍ له غږولو ډډه وکړي او مانځه په وخت دې خپل گاډي ودروي او د مانځه اهتمام دې وکړي. د افغان هوا خبر ایجنس د رپورټ له مخې طالبان د موقته حکومت د زده کړو او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د اسلام مشر مولوي عارف د دغه ادارې له ځواکونو سره په کتنه کې له هغوی وغوښتل چې ډرایورانو ته سپارښتنه وکړي چې په خپلو گاډو موټرو کې دې د موسیقۍ له غږولو ډډه وکړي. هغه همدارنګ له ډرایورانو وغوښتل چې د لمانځه په وخت دې گاډي ودروي او د جمعې مونځ ادا کوي. مولوي عارف په دغه کتنه کې ډرایورانو ته د بې حجاب ښځو نسورولو سپارښتنې تر څنګه وویل ډرایورانو ته سپارښتنه وشي چې په هغه سفر کې چې 80 کیلومترو زیات وي بې محرم ښځې دې سورې نه کړي. دا په داسې حال کې دي چې له دې مخکې هم طالبانو په ځینو ولایتونو کې د ښځو لپاره یو لړ محدودیتونه په نظر کې نیولي وو. طالبانو د یو حکم له مخې په غزنی ولایت کې شفاخانې په کار دي د بې محرم ښځو له قبلولو ډډه وکړي. د کلیو او بیا رغونې او پراختیا وزارت د پروژو لپاره د پیسو ناسته کړې ده او په هلمند ولایت کې د آی ایف آر سی مرستندوی ادارې لخوا 500 کورنیو سره د خوراکي او روغتیايي توکو مرسته شوې ده. چې په دې اړه د تفصیلاتو لپاره له افغانستان زموږ د خبریال رپورټ ته راګرځو.
د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت له لوري د افغانستان بانک له مسؤلینو سره د کلیو پراختیايي شوراګانو ته د پروژو د پلي کېدو په خطر د پیسو د ورکړې اړوند ناسته ترسره شوه. د راپورونو له مخې یاد وزارت ویلي چې په دغه ناسته کې د یونیسف پر 15 میلیونه افغانیو د کابینې د پریکړې پر اساس موافقه وشوه چې د افغانستان بانک لخوا څخه به یو مکتوب خپلو ټولو اړوندو سوداګریزو بانکونو ته صادرېږي تر څو دغه پیسې یادو شوراګانو ته د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت له اصولو سره دننه ورکړل شي. آخوا د مرستو د ویش لړۍ ته ګرځو چې په هلمند ولایت کې د آی ایف آر سی مرستندوی بنسټ له لوري له 500 اړمنو کورنیو سره د خوراکي او حفظ الصحې توکو مرسته ترسره شوه. ویل کېږي په دې خوراکي توکو کې 10 کیلو وړي، 50 کیلو اوړه، 25 کیلو وریجې، لوبیا، چای او د حفظ الصحې توکو کیټونه شامل ول چې هرې کورنۍ ته ورویشل شول. په افغانستان کې په دې وروستیو کې اړمنو کورنۍ ته د مختلفو مرستندوی بنسټونو له لورې مرستې ورکول کېږي چې 2 اونۍ وړاندې په کندهار کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM په مرسته له شاوخوا 2500 بېوزلو او اړمنو کورنیو سره د 200 امریکایي ډالرو په ارزښت او نورو ژمنې توکو مرسته ترسره شوه. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
د خبرونو دوام. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکې د خاص مفتش دفتر سیګار د افغان میرمنو لپاره روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسی او سپورټي فعالیت د محدودیتونو د زیاتېدو خبر ورکړ. دا وه خبرې جان د رپورټ له مخې سیګار دفتر د بشري حقوقو د څارونکې ادارې په استناد سره رپورټ ورکړ. د ښځو سپورټي فعالیت او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی محدود شوې ځکه چې طالبانو هغوی ته سپارښتنه کړې ده چې بې له محرمه دي سپورټي او روغتیایي مرکزونو ته لاړې نه شي. سیګار په خپل رپورټ کې د هوایي ډزو په ذریعې سره د ښځو د مظاهرې تیت پرک کېدو او حکومتي ادارو امداد رسوونکو موسسو کې د ښځو له کار کولو څخه مخنیوي ته اشاره وکړه. طالبانو 13 هفته په کابل کې د ښځو د مظاهرو مخنیوي وکړ. په دغو مظاهرو کې ګډون کوونکو وویل چې طالبانو هوایي ډزې د احتجاج کوونکو ترمنځ د ویرې د رامنځته کېدو سبب شوې چې د تېښتې په وخت 3 تنه مظاهره کوونکي د رش په وجه ژوبلې شوې. د ویلو ده چې د طالبانو په موقته حکومت کې هیڅ یوه ښځه نه لیدل کېږي. طالبانو له ګاونډي هیوادونو سره د برېښنا اخیستلو معاهدې لاسلیک کړې. د افغانستان د ملي برېښنا شرکت برېښنا له ایران، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان سره د برېښنا د اخیستلو د معاهدو د لاسلیک کولو خبر ورکړ. د افغان اوا خبري اجان د رپورټ له مخې د طالبانو مرستیال ویان د برېښنا شرکت په نقل سره په خپل یو ټویټ کې ولیکل، د افغانستان او ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ترمنځ د 2.2 میلیون ډالرو په ارزښت د نوي معاهدو په لاسلیک کولو سره به د نوي کال لپاره د هیواد د برېښنا کمښت پوره شي. او د افغانستان سفیران له طالبانو سره خبرو اترو ته چمتو دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي نمائندګۍ سرپرست د طالبانو د موقته حکومت له چارواکو سره د مشروطو خبرو اترو لپاره د دغه هیواد د سفیرانو د چمتووالي خبر ورکړ. د افغان اواز رپورټ له مخې نصیر احمد فائق وویل سفیران چمتو دي چې د افغانستان د نجات لپاره له طالبانو سره خبرو اترو ته کښېني. فائق زیاته کړه دغه مسله له دې سره مشروطه ده چې طالبان د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت وپیژندل شي. نصیر احمد فائق د دې په بیانولو سره چې د 13 کلونو ارزښتونه د جمهوریت د ارزښتونو په توګه پیژني او د هغو د ساتنې لپاره کوشش کوي وویل دغه ارزښتونه هغه بدلونونه دي چې د افغانستان د خارجو په ژوند او په تیره بیا د میرمنو په حقوقو کې رامنځته شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي نمائندګۍ سرپرست د ملګرو ملتونو د غوښتنې یادونه هم وکړه چې ویلي دي طالبان د قضاوت د هغوی د کردار په بنیاد کېږي. د طالبان د قضاوت دي د هغوی د کردار په بنیاد کېږي، نه د گفتار په بنیاد. او دغه ډله په کار دي د 13 کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې، د بشري حقوقو، د ښځو او ماشومانو د حقوقو، د ټول شموله پراخ بنسټ او حکومت جوړولو، د نورو هیوادونو په خلاف د افغانستان له خاورې څخه نه استفادې او له ترهګرو دهشتګردو ډلو سره د تعلق د پرې کولو لپاره اقدام وکړي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د سولې، ثبات او امنیت خنډ جوړېدونکو عواملو سره په مقابله کې د هیوادونو نړیوالو ادارو د ذمہواری قبلولو ضرورت او اهمیت، دا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زه زیب شاهینی ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. د قضایه قوې د نړیوالو چارو مرستیال او د بشري حقوقو د کمیټې سکتر کاظم غریب آبادی، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنری میرمن میشل بیشلیټ ته په یو خط کې د خلکو د امنیت، سولې او ثبات لخندو جوړونکو عواملو سره په مقابله کې د هیوادونو او متعلقو نړیوالو ادارو د ذمہواری قبلونې غوښتنه وکړه. د غریب آبادی په خط کې له نړیوالو قاچاقچیانو او ترهګرو ډلو سره په مقابله کې د ځینو هیوادونو اوزاري او سیاسي پالیسۍ باندې په نیوکې سره وضاحت شوی دی. ایران د نشهیزو موادو، د انسانانو او سامانونو د قاچاق له مختلفو ډولونو سره په مبارزه کې اصولي سیاست لري او په دغو برخو کې د نړۍ له تر ټولو کامیابو هیوادونو څخه دی. د متعلقو نړیوالو ادارو خپاره شوي قانع کوونکي رپورټونه او اسناد د دغې روښانه او کامیابې مخینې تاییدونکي دي. وسلوالو قاچاقچیانو او اشرارو سره په مختلفو سمارټ جنګي اوزارو او درنو سازو سامانونو سره په مبارزه کې د تیر 2021 کال د مارچ له 28 نه د دسمبر تر 3 پورې د ایران سلویختو تنو امنیتي ځواکونو شهادت په دغه بې وقفې کوشش باندې یو تایید دی. د دغه انسان دوستانه سیاست د دوام لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت عزم او کلک اراده په ایران باندې د درنې مالی او انساني لګښتونه وتپل چې له 3,800 نه د زیاتو ځواکونو شهادت او له 2,200 نه د زیاتو جوبلیدلې یوازې یوه برخه ده. د داسې یو هیواد چې د نشهیزو موادو او انسانانو له قاچاق او د منظمو ډلو له جنایتونو سره د مبارزې له لارې د نړیوالې ټولنې تر ټولو زیات خدمات ترسره کړي دي، د امنیتي ځواکونو په خلاف د ترهګریزو او وسله ییزو اقداماتو په غندنه کې د سولې او امنیت د مدعي هیوادونو خاموشي او سستی یوه د غور وړ موضوع ده. حقایق خودنه کوي چې د منظمو جرایمو او ترهګرۍ سره د هر ډول انتخابي او سیاسي چلن نه تلافي کیدونکي عواقب په ځان پسې لري. ذمواري یې د هغو هیوادونو ده چې په دې لړ کې دورنګ چلن کوي. ایران هر کال له 300 ملیون ډالرو زیات سرمایه له نشهیزو توکو سره د مبارزې لپاره خرچ کوي او تقریبا 4,000 شهیدانې د دغې مبارزې په لاره کې وړاندې کړي دي. په داسې حال کې له دغې مبارزې څخه ګټه زیاترو هیوادونو په تیره بیا د اروپا هیوادونو لپاره واو ده، خو همدغه هیوادونه د بندیزونو په بهانه له دغو جنایتکارانو سره د مقابلې لپاره ایران ته د ډیرو کمو مرستو او ضروري ټکنالوژۍ له ورکولو څخه هم ډډه کوي. ترهګریز فعالیتونه او د نشهیزو موادو انسانانو قاچاق له هغو ښکارندو څخه دی چې په دوو وجو په نړیوالو پولو باندې یو لړ مهم اثرات لري. د دغه بهیر وړومبنی اړخ له ګاونډي هیوادونو په تیره بیا پوله ایزو سیمو کې د مخربو پایلو او بحران د سرایت په نتیجه کې رامنځته شوي امنیتي مشکلات را پیدا کېدل دي. د مسلې دویم اړخ له ترهګریزو فعالیتونو او منظمو جرایمو سره د څو ډوله چلندونو تر تاثیر لاندې د نړیوالو ملګرتیاو کمزورېدل چې یوه نمونه یې داعش ترهګر ډله او په سیاسي تګلارې او اهدافو سره له ترهګرو ډلو څخه څرګند او پټ ملاتړونه دي. له بشري حقوقو عالي کمشنر میرمن میشل بیشلیټ ته د قضایه قوې د نړیوالو چارو د مرستیال او د بشري حقوقو د کمیټې د سکتر کاظم غریب آبادی په خط کې د بشري حقوقو په برخه کې له اوزاري سیاسي او انتخابي تګلارې سره د مقابلې په ضرورت تاکید شوی دی.
تل پاتې وږمې ګرانو اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. د تلپاتې وژمې په دې نوې لړۍ کې تاسو ته د مختلفو تفسیري او معرفي موضوعاتو په اکله د آیت الله خامنهی نظرونه وړاندې کیږي. هغه حضرت د دغه ټولګې په دې برخه کې د حج و ګړنیزو طریقو ته اشاره کوي، په دې وضاحت سره چې هر یو حاجی باید په دغه وخت کې، یعنی د حج او عمره په ورځو کې، ځان له خدای تعالی سره مرتبط کړي، استغفار وکړي او د ځان لپاره توخه برابر کړي. راځئ چې په ګډه سره واورو. پزړه پوری ده چې حج له یو بل سره دوه مختلفه او د یو بل بشپړون کې کار کردګی لري. یو یې وګړنیز کار کردګی یا عمل دی او بل هم ټولنیز. د دواړو باید خیال وساتل شي او پام ورته وشي. د حج وګړنیز اعمال یا طریقه له هر یو حج سره اړوند ده. هر یو حاجی باید په دغه وخت کې د حج او عمره په دغه پړاو کې ځان خدای تعالی ته مرتبط او نږدې او اړوند کړي، استغفار وکړي او د ځان لپاره توخه برابر کړي. په حج پوری په اړوندو آیتونو کې راغلي دي د تقوا سپارښتنه شوه ده: وتزودوا فإن خیر الزاد تقوا. د تقوا سپارښتنه شوه ده هر یو محترم حاجی چې د غلوی نعمت په نصیب شوی باید په دې فکر کې وي چې خپل ظرف ډک کړي، خپل باورونه ډک کاندي. و ان استغفروا ربکم، استغفار وکړي، زاری وکړي، دعا وکړي، له متعال خدای وغواړي، د لوی خدای په وړاندې د خپل ځان او ژوند او کارونو لپاره ژمنه وکړي. دا یو وګړنیز او فردی کار دی. ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د تلپاتې وژمې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو تر بل دې پروګرام ستاسو له حضوره اجازه غواړم. خدای مو مل او ملګری.
سړی نشي ویلی چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلي دي چې موږ چې کومه مبارزه را روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل کې.
خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره ګرون اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. د هندارې له تحلیلي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. عزیزانو، د ایران د سپای پاسداران، د قدس ځواکونو د کماندان سردار شهید سلیمانی د شهادت په دویمه کلیزه کې یو. سردار سلیمانی دوه کاله مخکې د 1993 کال د مرغومي په 14مه، یعنی د جنوري په 3مه نیټه په عراق کې د دغه هیواد د ولسی ځواکونو د نائب کماندان ابو مهدی المهندس سره یو ځای په داسې حال کې چې د عراق د حکومت په بلنه د دغه هیواد په رسمي سفر تللی و، د امریکایي چورلکو لخوا په نخه او شهید کړی شو. سردار سلیمانی په عراق او سوریه کې د داعش د ټغر په ټولولو کې مهم رول درلود. د هغوی له شهادت وروسته چې د امریکا د دفاع وزارت په رسمي بیان د دغه حمله د ډونالد ترامپ په نیغ په نیغه امر سره ترسره شوې وه، د ایران اسلامي جمهوریت د عراق په الانبار ولایت کې د امریکا عین الاسد اډه وویشته او له هغې وروسته په سیمه او نړۍ کې د امریکا د زوال نښې په زیاتېدو شوې او امریکا په عراق سربیره له نورو ډیرو هیوادونو په تیره بیا له افغانستان هم ووتله. د شهید سلیمانی له شهادت په دوه کال کې دننه دننه په سوریه او عراق کې د داعش ټغر هم ټول شو او د هغوی د شهادت ډیر اثرات په سیمه ایران او نړۍ کې ولیدل شول. مونږ به نن په هنداره پروګرام کې په شهید سلیمانی د هغوی په شخصیت، د هغوی د شهادت په اثراتو او همدغه راز په سیمه کې د امریکا د زوال په تیره بیا له افغانستانه د دغه هیواد د وتلو په شان مسایلو باندې رڼا واچو. په هنداره پروګرام کې نن په دغو مسایلو له موږ سره دوه کسان برخه اخلي، د سیمې د مسایلو وتلې کارپوه او لیکوال ښاغلی فرحت حسین مهدوی او د پاکستان تکړه عالم دین او کارپوه مولانا عابد حسین شاکری. تاسو ته بلنه درکو چې په دغه باس کې له موږ سره ملګرتیا ولرئ. یو لنډ شاندما اخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو خپل بحث د سیمې د مسایلو د وتلي کارپوه او لیکوال ښاغلي فرحت حسین مهدوی په خبرو سره پیلوو. مهدوی صاحب، تاسو ته پته ده چې دوه کاله مخکې د مرغومي په 14 نیټه ښاغلی سردار سلیمانی د عراق د ولسی ځواکونو د نائب کماندان ابو مهدی المهندس سره یو ځای په داسې حال کې په عراق کې شهید کړی شو چې د عراق په رسمي سفر تللی وو او د هغوی شهادت د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په نیغ په نیغه امر سره وشو. تاسو د امریکا دغه جنایت ته په کومه سترګه ګورئ او په ټول کې له داعش سره په مقابله کې د سردار شهید سلیمانی رول څنګه جاجوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خبره خو همدا ده چې یو رسمي شخصیت چې هغه یو هیواد ته ورځي او د هغه د هیواد د مشرانو په دعوت باندې هغه د هغه هیواد دوره کوي، نو هغه باندې حمله کول او د هغه قتلول، هغه د ترهګري نشانه جوړول، دا بین الاقوامي قوانینو په خلاف دی او دا کار یو مذموم کار دی. دی کې دویمه خبره بلا نشته. بیا هغه سره چې کوم کسان شهیدان شول، عراقیان چې هغه د هغه دعوت د هغه استقبال لپاره راغلي وو، نو هغه په دغې ترهګري باندې یوه مزید اضافه ده. دی کې څه شک نشته چې د هغه په کار د مذمت وشي او بین الاقوامي قوانین کې د دې کار اجازات چاته حاصل نه ده، چې هغه کې امریکا هم شامل ده. خو بل خبره بیا دام دی چې د جنرال سلیمانی باندې حمله دا د امریکې د عاجزي او د قصور او د شکست نښه وه او دا د یو داسې ځواک، یو داسې هیواد، یو داسې طاقت دا شیکار کوي چې هغه قانوني لارو باندې خپل مقصد ته نشي رسیدلی او کم کوششونه یې چې کړي دي په هغوی کې ناکام شوي دي او مثلا په عراق باندې مکمل قبضې او سوریه باندې شام باندې مکمل قبضې د دې چې کوم پروګرام و پروګرام کې ناکام شوی دی، نو هغه بیا د عجز او د قصور او د شکست لواجی داسې یو انتهایی اقدام کوي او دا هغه اقدام چې کوم نقصانونه عراق کې هم په سوریه کې هم په دې ټولې منطقې کې هم چې امریکې ته رسیدلی دي هغه نه پته لګېږي چې دا نو یو بې وخته او غلط اقدام و او د دې څه نتیجه مثبت نتیجه چې دی یو مثبت ثمره هغه امریکې ته حاصل نه شوه او کوم حالات چې اوس مو په دې علاقه کې شاهد یو معلومیږي چې کا نه صرف خپل مقصد ته نه دی رسیدلی بلکې ډېر شکستونه او ډېرې ناکامیانې ورته میلاو شوي دي او نور هم مزید هم به دا ناکامي کومه سلسله ده دا به جاري وي. عراق کې او سوریه کې د جنرال سلیمانی کوم کردار و هغه دا و چې دی د داعش حکومت خاتم کړو. یو داسې برنامه یو داسې پروګرام چې هغه امریکې ورکړی و چې هغه دیرشو کالو لپاره د جنگ یو منصوبه وه چې په دې علاقې باندې به مذهبي جنگ مسلط کړي او هغه د جنگ کوم بنیادونه وو هغه جنرال سلیمانی و د هغه ملګرو خاتم کړل.
ډېره مننه کوو د فرات حسین مهدوي. همدا پوښتنه به د مولانا صاحب عابد حسین شاکری نه وکړو. مولانا صاحب ستاسو څه نظر دی د شهید سلیمانی د شهادت په هکله، د هغوی چې کم رول وو د داعش په ختمولو کې په عراق او سوریه او په سیمه کې، او همدغه راز د هغوی د شهادت چې کوم اثرات دي د هغوی په هکله که زموږ اوریدونکو ته ووایه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله الحکیم فی کتابه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. د حاج شهید قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه د شهادت واکاله پر کې دوسه په مناسبت سره ټول هغه مظلوم ملتونو ته چې هغه ازاده کې شهید مظلوم قاسم سلیمانی کوم جدوجهد وکړو، کوم کوششونه وکړو، خصوصا د فلسطین مظلوم ملت، خصوصا د لبنان مظلوم ملت، سره د اسرائیلو او ظلم نه خود سوالی که اگه کم جدو جهد کرده ده اندیشان سره د سوریه ولد شام مظلوم ملت ساغه د اسرائیل و د داعش پنجه نه خود سوالی که اگه کم کوشش کرده کوشش نکرده اندیشان سره د عراق مظلوم ملت دی اگه د داعش ظلمان و ظلم نه رهایی که اگه ظلمان و ظلم نه دی اگه ظلم ختموالی که کم کوشش نکرده ده اگه ملتون تا اونو را ملتون چه ما تا معلوم ندی دی مظلوم دی اغوی ظلمان و پنجون رهایی که کوشش کرده اغوی تا خصوصی تسلیت ارز کن. یقینا دی شهید دی سره دا خبره نه وچیر دا د کوم علاقې کس دی، دا د کوم رنګ والا دی، د کوم د نسل والا دی، کوم مسلک والا دی، دغو شیو نه بلاتار وغه ډیر، چونکې هغه څه کوم خدمات کړي دي، خدمات انسانیت حوالې سره دي. مثلا که اوس یوې وشي باندې زه خبره وکم، تیم هم دوره نشته، خو مختصرا ته وایم هغه عراق چې کوم د داعش نه د عراق ملت ازاده کې کوشش وکړو، دا داعش د صرف مسلمانان دشمنه و، هغه داعش حوالې سره که معلومات وشي هغه ځای کې چې کوم غیر مسلم و، د غیر مسلمو ښځو هم هغه ښځې هم هغوی وینځې کنیزې جوړې کړلې بازارو کې به خرڅولې، اندېشان سره مسلمانان و. نو دې لحاظ سره هغه څه دا نه اوس دا مسلمان د غیر مسلمان دی، هغه د مظلومانو کوم مدد وکړلو. اندېشان سره فلسطین کې هلته د اهل سنت برادرانو آبادي دی، د هغوی مظلومانو په حمایت کې اسرائیلو خلاف یا لبنان حوالې سره چې هغه د اسرائیلو خلاف کوم څه کړي دي هغه هغو ملتونو ته زیات معلومات شته دي. و همدا وجه چې کله هغه شهید شو د هغه شهادت باندې اسماعیل هنیه د فلسطین سابق وزیر اعظم چې کله راغللو هغه بقاعده درې وارې دا جمله تکرار کړه چې حاضر شهید و قدس، دا د قدس شهید دی اسماعیل هنیه، دا جمله ادا کړم. یقینا هغه یو ډېر عظیم انسان و، هغه ارزو ده چې د مظلوم ملتونه د ظلم پنجه نه رها شي، هغه ارزو ده چې مسلمانان خواب غفلت نه بیدار شي. هغه کسان چې قرآن هغوی ته ایمو دشمنانو خطاب کړی دی، پیغمبر کرم صلی الله علیه وسلم ته د خدای خطاب دی چې د یهود و نصارا ته هم نه رز کي هغو ته پورې څه څوره پورې د دې ملت طبیعي اعتبا ونه کړي پیری ونه کړي، نه هغه ملت ته د دې شي درس ورکول عملنې ورکولو او هغه شهادت ارزو و. شهادت ته څه که ورسېدلو دا د هغه ارزو وي، هغه وصیت نامه چې هغه کې هغه خدای سره کوم انداز کې راز و نیاز کوي، کوم انداز کې خدای سره مناجات کوي، سره به ذوالجلال نه د شهادت ارزو کوي.
ډېره مننه کوو د مولانا عابد حسین شاکری. یوه لنډه شاندمه اخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. پارس ټوډے ډاٹ کام سلیش پی ایس زموږ د سایټ درک دی او ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده. د شهید سلیمانی د شهادت او د هغې د اثراتو په هکله غږیدلو د ښاغلي فرحت مهدوي نه به دا پوښتنه وکړو چې اوس چې د سردار شهید سلیمانی له شهادته دا د 2 کاله تیریږي، په هماغه وخت کې د امریکا دفاع وزارت په خپل بیانیه کې وویل چې دا حمله د ټرمپ په امر سره شوې ده. له هغې وروسته د ایران اسلامي جمهوریت د سخت انتقام په نامه په عراق کې د امریکا اډې وویشتلې، او له هغوی وروسته مو ولیدل چې د امریکا د زوال نښې پیل شوې. امریکایي ځواکونه ورو ورو له سیمې ووتل، لو اوس له عراق ورسته له افغانستان هم په تیرو 100 میاشتو کې په بشرمه سره ووتل. تاسو د دغه شهادت اثرات ته په کوم سترګه ګوره؟
امبار کې چې کوم لسات باندې ایران د میزایلو د توغندیو حمله وکړه، هغه په تیر شوی او یو کالو کې بالکل یو نوې کیس وو، نوې مسله وو. حتی چین غوندې طاقتور هیوادونه هم دا اعتراف وکړ چې دا کار دینا مخکې نه و شوی، چا د دې جرأت نه لرلو. بله خبره چې کومه د افغانستان د تښتېدو کیسه ده، نو هغه ډېره اهمه وه. افغانستان نه د امریکې تښتېدل یوه ډېره غټه تاریخي کیساوا، چې هغه د ویتنام ولا مسالې نام زیاته امریکې د پاره خطرناک و، او د امریکې مکمل ابرو عزت د مسالې سره ختم شو. حالانکه امریکا افغانستان ته تقریبا 500 کالو د پاره راغلی و چې دلته پاتې شي، او هم په ایران باندې او هم په روس هم چین او هم هندوستان باندې نگرانی وکی. خو د افغانستان د خلکو مزاحمت او مقاومت نتیجه شوه چې امریکا دې هیواد نه ډېره بې عزتی سره وتښتېده. دا رقم چې د جنرال سلیمانی شهادت وو، دا خپله د امریکې د زوال یوه نښه وه، او دی طرح گری سارا امریکی اخبل زوال رفتار نور تیز کرل، او دا زوال مزید جاری دے. افغانستان نہ ہو تختی دلی دا امریکا، او عراق نام روانہ دا، او دا علاقے نب مزید نور ودن نب وزی او زیبا.
ډیره مننه کوو د مهدوی صاحب. همدا پوښتنه به له مولانا عابدحسین شاکری نه وکړو. شاکری صاحب، تاسو په ټول کې په سیمه او نړۍ باندې د سردار سلیمانی د شهادت چې کوم اثراتو هغې ته په کومه سترګه ګوره؟
د قاسم سلیمانی شهادت حوالې سره مو د قرآن مجید آیات اول کې ذکر کو: خدای د شهدا برکې چې کوم کسان د الله لیارې قتل شي وہی بار کی تو دا گمان ما کو چمڑ دی، بلکہ وہ زندہ دی خدا پنی دی دغه تا روزی ملی وی. قاسم سلیمانی رضوان اللہ تعالی علیہ او قاسم نے یو قاسم فوت سغا پدی لوی عظیم مرتبه پہ فائش ولو د اغه شهادت نه بعد یو وفد پاکستان دی غو کورته ورغلی وغه ځای کی د شهید لور ورته دا خبر وکا چې دی مو د دی شهید دی شهادت مقصد یو دار چې په کور د مسلمانان خپل منځ کې متحد شي. ننن هم مو په کور دې د شهید کا صحیح منو کې شهادت حق مونږ شو د کول اخکتنه څو غوړو څخه اظهار یا کې د ټکون یا غي اظهار یا کې د طریقې د دې چې په کور د مسلمانان مشترک دشمن په مقابله کې مو یو شو، ویلې چې کا مشترک دشمن په مقابله کې مو یو نشو. نه مشترک دشمن هغه د انسانيت اصل کې دشمنان دي، هغه بیا خصوصا د مسلمانان دشمنان دي. مسلمانانو کی خوشی طور سا دے اتحاد جذبہ پیدا کو، مسلمانانو کی دا امریکہ دے اسرائیل دا ظلمان قوتو ندی، دا دا انسانیت دشمنان دی، خاص کر دا مسلمانانو خوشی دشمنان دی. دو دے خلاف مو خلقو تا بدری ویرکو سکوم دو دے اغا ظلمان نظام دے دغه ظالمان نظام متعلق دنیا ته آگاهی ورکو. داسې وخت شو چې د دوی ظلمونه کوم کوم ځای کې نه دي. ونن هم که سوچ وکړې د قاسم سلیمانی په لیارې باندې څه چوک ځي، یقینا هغوی ته مشکلات وي. که چیرې مو د دغو شهداو لیاره ترکه کړو، نو یقینا مو به الله تعالی به مو نه راز شي او دغو شهدا وینو سره به همو صحیح منو کې حمایت به نه کړو. خدا متعال دمو ته د دغو شهداو صحیح منو کې معرفت او د دوی د وینې کومې تقاضي د پاکو وینو هغو تقاضو باندې مو ته په راپه راو تراوښونې توفیقات نصیب کړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ډېره مننه کوو د مولانا عابد حسین شاکری. عزیزانو، دلته له تاسو هم خدای پاماني کوو. د شهید سردار سلیمانی د شهادت او د هغوی د شخصیت د اثراتو په هکله هم په سیمه باندې او هم د امریکې لپاره د هغې په منفي اثراتو د سیمې د دوو شخصیتونو ښاغلي فرحت مهدوی او مولانا عابد حسین کری نظرونه مو له تهران ریډیو ووریدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
وڅپانو ته کتنه
ډیرو قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنې. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
شمیل حسین بنګش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې ورځپانو ته د کتنې یو بل تازه پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. لا معمول سره سم اول به د تهران او بیا به د کابل او که وخونو د ځینو بهرني ورسپانو ځینی مطالب به تاسو ته وړاندې شي. هیله لرو چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو د هم اطلاعات ورسپانه تهران چاپ اطلاعات ورسپانه نن د نورو ورسپانو په شان په خپل نایګنې کې د شهید سلیمانی د شهادت د کلیز په مناسبت د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی ویناو ته پراخ انعکاس ورکړی دی. اسلامی انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی پرون د سردار شهید حاج قاسم سلیمانی د تیرور د کلیزې د کمیټې لغړیو او د قاسم سلیمانی له کورنۍ سره په کتنه کې وفرمایل دښمنانو خیال کوه د سلیمانی ابو مهدی او داغه د نورو ملګرو په شهادت سره به کار ختم شي، خو نن سبا د دوی د مظلومانه او د ګران وینې په خاطر امریکا له افغانستان څخه تښتیدلې ده، له عراق څخه د وتلو تظاهر او د سلاکارانو او له اپوزیشن پرته رول اعلانولو ته مجبوره شوې ده. چې البته د عراق ورونه باید په هوښیارۍ سره دغه مسله تعقیب کړي. په یمن کې د مقاومت جبهه د پرمختګ په حال کې ده. په سوریه کې دښمن ماته خوړلې ده او راتلونکي ته هیڅ هیله نه لري. او په ټول کې په سیمه کې استکبار زید او د مقاومت بهیر نن له تیرو دوو کلونو راهیسې لا پسې رونق درلودلی دی، شادابه شوی دی او په هیله سره د کار او د حرکت په حال کې دی. هغه حضرت د سیمې او د اسلامي دنیا د ځوانانو په اتل او بیرګې باندې د شهید قاسم سلیمانی بددیده ته په اشاره سره فرمایلی چې نن سبا زموږ په سیمه کې قاسم سلیمانی د هیلې په نفس د باور رشادت او د استقامت او بریالیتوب رمز دی او همغه راز چې ځینو کسانو سمه خبره کړې ده چې شهید سلیمانی د خپلو دښمنانو لپاره له سردار سلیمانی څخه زیات خطرناک دی.
قدرمنو اوریدونکو، دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپانه ده چې د شهید سردار سلیمانی د شهادت د کلیزې په مناسبت د معظم لارښود ویناوې را اخیستې او لیکي. شهید سلیمانی خپل دښمنانو ته شهید سلیمانی تر سردار سلیمانی نه ډیر زیات خطرناک دی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای د خپلو خبرو په یو بل ځای کې وفرمایل، په انټرنیټ کې له شهید سلیمانی سره د مستکبرانو د حذفول د شهید له نوم څخه د هغوی د ویرې دا نښه او د دغې سترې بېلګې له دودې دا او خپرېده ډارې دل وبلل. همداراز دغه ورځپاڼه د عراق په سلګونو زرو خلکو د مقاومت د قومندانانو د شهادت د کلیزې په مناسبت چې د پارلمان د اولټیماټوم له ختمېدا سره په یو وخت وشو، د امریکا د ټولو عسکرو له شرطه پرته په وتلو په ټینګار سره خپل خبر داسې لیکي. د عراق د پلازمینې بغداد ښار په مرکز کې پرون په الجادریه سیمه کې د ټول هیواد خلک راغونډ شوي وو چې د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د قدس ځواک د قومندان ډګر جنرال شهید قاسم سلیمانی او د عراق د الهشت الشعبي ځواک د پخوانی مرستیال ابو مهدی المهندس د شهادت د دوهمې کلیزې په دستورو کې پرتمینه ګډون وکړي. خلګو په دغو سترو مراسمو کې له عراق څخه د امریکا د عسکرو په وتلو باندې په ټینګار کې د حاج قاسم سلیمانی له قاتلانو د انتقام او د غچ اخیستلو شعارونه هم ورکړل. په داعش ترهګرې ډلې باندې د بریالیتوب د قومندانانو د کلیزې د لمانځلو مراسم او دستورې له تیرو اوو ورځو راهیسې د عراق په بیلابیلو سیمو کې پیل شوي او اوس هم دوام لري.
کابل چاپ رسپانه یادونه کو چې موږ دا رسپانه له انټرنیټ راخلو، محتوا پاره مسولیت پر غاړه نه اخلو. مسیر رسپانه تاجکستان سره د برېښنا تړون تمدید شو. له تاجکستان سره د برېښنا هوکړه د یو بل کال لپاره هم تمدید شو. د برېښنا شرکت ویان حکمت الله نورزی په تازه څرګندونو کې ویلي چې تر ازبکستان وروسته له تاجکستان سره هم د برېښنا د واردولو قرارداد تمدید شو. نوموړي په خبره تاجکستان به د روان میلادي کال تر پایه افغانستان ته شاوخوا 1.5 میلیارد کیلوواټه برېښنا د 96 میلیونه ډالرو په بدل کې ورکوي. همداراز ټاکل شوی د ازبکستان هم د 100 میلیونو ډالرو په ارزښت افغانستان ته د روان میلادي کال تر پایه 2 میلیارد کیلوواټه برېښنا ورکړي. افغانستان سره لدې چې د برېښنا د تولید لپاره پریمانه طبیعي سرچینې لري، خو په بنسټیزو پروژو د کار نه کولو له امله اړ دی چې خپل برېښنا له ایران، ازبکستان او تاجکستان تامین کړي. بل خبردار چې یونیسف وایي 14 په کلونو کې 18,000 افغان ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې شاوخوا 28,000 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2015 کال بیا تر دې دمه شاوخوا 28,500 ماشومانو ته په جګړه کې مرګ ژوبله اوښتې ده. په ټوله نړۍ کې د جګړو له امله د وژل شویو ماشومانو تر ټولو لوړه فیصدی ښایي. سرچینه وایي چې افغانستان د پرله پسې کلونو لپاره د ماشومانو لپاره خونړی هیواد و او تمه لري چې له دې وروسته دغه هیواد کې یا د شمېره صفر ته راښکته شي. یونیسف همداراز په ټوله نړۍ کې په تیره بیا په جګړه ځپلو هیوادونو کې د ماشومانو د حقوقو پر خلاف ورزۍ اندېښنه ښیي او وایي چې سلګونو زره داسې پېښې ثبت شوي چې په هغه کې د ماشومانو حقونه خلاف ورزی شوی ده او له همدې عمله ټولو ته پکار ده چې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره همکاري وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، ګلید کلید ګروپ پروګرام هم د افغانستان په اړه داسې لیکي. هند له افغانستان سره د 1500 ډوز واکسینونو مرسته وکړه. هغه په وینا ټاکل شوی چې په راتلونکي اونۍ کې 1500 ډوز نور هم د کورونا واکسین کابل ته ولېږدول شي. د هندستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي حکومت یې له افغانانو سره بشري مرستو او د کورونا واکسین ورکولو ته ژمن دي. هندستان د تیر میلادي کال په وروستیو کې له افغانستان سره 1.6 میلیونه ټنه درملو د مرستې خبر ورکړ. سرچینې زیاته کړې ده چې په راتلونکې اونۍ کې به هم له افغانستان سره د غنمو په ګډون د طبي درملو مرسته کابل ته ورسیږي او په خبره مسؤلین یې په دې خبره برخه کې د ملګرو ملتو له ادارې سره په اړیکه کې دي. په ورته وخت کې د افغانستان روغتیا وزارت ویلي چې هر ورځ په افغانستان کې سلګونه کسانو ته د کورونا واکسین ورکول کیږي او دا پروسه روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا ناروغۍ له پیله بیا تر اوسه په افغانستان کې 1,05,000 کسان پر دې ناروغۍ اخته شوي او 1,305 کسان هم ترې مړه شوي دي. سپوږمۍ پروګرام بیا داسې لیکي، په کابل کې یو ځل بیا هم لسګونه کسانو د امریکایي بندیزونو په وړاندې لاریون کړی. لاریون کوونکي وایي چې امریکا د ژر تر ژره پر افغانستان اقتصادي دباونه او لګول شوي بندیزونه پای ته ورسوي او اجازه دې ورکړي چې افغانان خپل هیواد جوړ کړي. لاریون کوونکي وایي د امریکا د بندیزونو له امله په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ترینګلی شوی او دلته روان کاروبار نه او نه سوداګري له ستونزو سره مخامخ شوي دي. لاریون کوونکی وایي د امریکا د بندیزونو له امله په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ترینګلی شوی او دلته روان کاروبارونه او سوداګري له ستونزو سره هم مخامخ شوي دي.
ایزانو رسپانو تا دکتنی پروگرام وقت دلتا پای ترسی تر بل پروگرام پلویا و مهربان خدای سپارو
خدای ممال و ملگره.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زمونږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی، خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زمونږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti